د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رایې ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي او د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کېږي. دوستانو یو وار بیا مو امر کړی کوز اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې د طاهر روشن په همکاري در سره ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دي د کورونا ویروس خطر بابې زنه غني. امرالله صالح لیکلي چې د کورنۍ او دفتر تر نیمایي زیات غړي په کورونا ویروس سخته شوې دي. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی او په دغه پروسه کې د ښځو پر هر اړخیز ګډون ټینګار کړی. او په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لورې د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې د نورو ورځو په پرتله کراري شوې دي. پورا خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوي چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینې ګډون ټینګار وکړي. هغوی همداراز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبری کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکی چارو په ځانګړو برخو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوی چې هیڅ هیواد د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکته یعنی د ښځو څخه پرته بریالیتوب ته نشي رسیدلی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دي د کورونا ویروس بابې زنه غني. د امرالله صالح نن پر فیسبوک پر خپل پاڼه باندې لیکلي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې خپل ټولي سرچینې په کار واچوي، خو لیکلي دي چې هیڅوک له دې ویروس په امن کې نه دی. امرالله صالح لیکلي دي چې د د کورنۍ او د دفتر د کارکونکو تر نیمایي زیاته برخه په کورونا ویروس اخته شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مکرر ډول خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حد دی په خپل کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو څخه دی لري ځان وساتي او لاسونه دی په مکرر ډول پریمینځي. د هرات د اوزبی روغتون مسؤلین وایي چې دوی شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ویلي له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ شوې دي او که د کورونا ویروس مثبتې پیښې دغه سي چې روانې دي د زیاتېدو په حال کې وي، د دوی روغتیايي خدمتونه به ډېر محدود شي. د دې روغتون مسؤلینو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې اوس د پرزاکار ډول روغتیايي مامورین ګماري ترڅو خلکو ته صحي خدمات ورسوي. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کراري وې. دا په داسې حال کې ده چې د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي ولس امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ووژل سو د مراسمو لومړۍ غونډه نن جوړیږي. د فلوید په یاد لومړی مراسم به نن ماشین په مینیاپولیس کې ترسره سي. د نژادي تبعیض پر ضد مبارزه به د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم د امریکا د سفارت د ودانۍ مخې ته د مظاهرو په ترسره کولو باندې ترسره شي. یوه مظاهره د پولنډ په پلازمینه وارسا کې او بله د اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي. زرګونه کسانو پرون د لندن په آیډیا پارک کې مظاهره وکړه او په پاریس کې پولیسو پرون د مظاهرچیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وروشیندل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له نیوز ماکس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا ولس اوس دا غواړي چې نظم ټینګ شي او قانون عملي شي.
Right now I think the nation needs law and order.
دا وایزه فکر کوم چې وز موږ ملت قانون او نظم غواړي، ځکه که چیرې یوه ډله بد خلک راځي او د جورج فروید له نوم څخه غلطه استفاده کوي، له نورو ډیرو خلکو سره څخه سو استفاده کوي چې بد کارونه وکړي، نو موږ د قانون حاکمیت ته اړتیا لرو. موږ اوس پر ټولو چارو برلاسي یو او کنټرول زموږ په لاس کې دی. د مینیسوتا ایالت لوی څارنوال کیت ایلسن پرون وویل چې درې پولیس چې توتال 4 کلن، الکساندر کوینګ 6 کلن او توماس لین 10 کلن وو، په دې پېښه کې د مرستې له امله په 2ª درجه قتل تورن شوي او په توقیف کې دي. په هانګ کانګ کې هغه قانون چې د چین د ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب شو. د حرکت ډېر کسان په هانګ کانګ کې پر واک د ولکې ټینګولو لپاره د چین د کمونست رژیم د یوې هڅې په سترګه ګوري. د دې قانون په اړه نن رای واخیستل شوې. د دې قانون له مخې به د هانګ کانګ په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کېږي، او که چیرې څوک د چین د ملي سرود سپکاوی وکړي په 3 کاله زندان محکومېدلی او حتی 6,450 امریکایي ډالره جریمه کېدلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې چینایي چارواکو په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون تصویب ته هم مثبت نظر څرګند کړ. امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالې ادارې داسې ګڼي چې د دغه قانون تصویب په هانګ کانګ کې کورواکي او ټولنیزې ازادۍ محدودوي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا غواړي چې 1.4 میلیارد ډالر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د واکسین د جوړولو او د نورو مافیاتي پروګرامونو د تمویل په خاطر راغونډې کړي. د واکسین د نړیوال اتحاد لپاره د ملاتړ د راغونډولو په نړیواله سرمشریزه کې به چې نن د پر دې خبرې وشي چې څرنګه دا تضمین ترلاسه کېدلی شي چې ټول خلک له کووید-19 ناروغۍ د ژغورل کېدو لپاره واکسین ترلاسه کوي، د واکسین تولید څنګه زیاتېدلی شي، او هغو هیوادونو ته چې غریب دي یا د ودې په حال کې دي واکسین څرنګه په لنډ وخت کې رسولی شي.
خبرونه مولا ساده ای راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوی کابینه هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل
موږ په دې عقله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي.
په موضوع به بشپړ ریپورت واورو. دا موري چې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د نوې کابینې معرفي ته په کومه سترګه ګوري. دا سیاسي چارو یو کارپو متي ولا خروټه چې لازادي رډيو سره غږیدلې هغه ویلي ګومان کوي چې نوې حکومت به مصلحتي کابینه ولري. دا خغلی خروټي بشپړ مرکم پام دی خبرونه کې خبرېږي. دا نړۍ تربل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر زیات دی. کرونا وایروس للو یا سره په امریکا کې عجیب اثرات پرېښي دي. په عربي یو ځانګړی ریپورت درته وړاندې کو. د کرونا د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت د نورو لارو پروګرامونو د تمویل لپاره بسپنه راټول شي. دا موضوع هم څېړو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوی کابینې د هغو غړو لپاره به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د ولسی جرګې غړي وایي د نوې کابینې یو شمېر غړي تکراری او ځنې په فساد ککړ دي چې له ولسی جرګې به د باور رای خپلې نه کړي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې یو هم محمود کرزی دی چې تر اوسه د کابل بانک په قضیه کې ښکیل پاتې شوی.
موږ په دې عقله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسی جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه ریسار جوړولو. دای په داسې وزارت پر اس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چرچا پاول دا غوم په دې اوس دوره کې شوی. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر آیا د قرضه واقعیت هم صفر کړې ده او یا تر اوسه په ده باندې د افغانستان بعد کابل بانک له قضې نه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه صاپۍ د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیرې، او اجمل احمدي د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي شول. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوې کابینه د وړتیا او لمخې غوره شوې ده. له بلې خوا محمود کرزی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي، وایي د کابل بانک پورونه یې پرې کړي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د کابل بانک موضوع خو حل شوې ده، هغه ټول قرضې چې ما اخیستې د کابل بانک څخه هغه د دې په خپل سند باندې چې ما هغه د ټکټانې سره ورکړي، یعنی زه اولین نفر وم چې مې اصلي قرضه ورکړې ده هم د دې ټکټانه، او هغه موضوع خو حل ده. نو زه نه پوهېږم چې دوی باید زما څه ورې سوالونه وکړي، زه اسناد ورته تقدیم دي کولی شي چې زما څه اسناد غواړي چې موږ اسناد واورو.
د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه، چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، څو د سمارټ سټي ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ول هڅه کوي چې دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شوه چې د بخواني ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخواني ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول، او دا مهال محمود کرزی وایي ټول پورونه یې پرې کړي او په دې اړه اسناد هم لري. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له کمیټې او لوی څارنوالۍ سره خبرې وکړو، خو دوی مرکې ته حاضر نه شول.
په همدې اړه زما همکارې نجیه صافۍ د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی په دې باور دی چې نوی حکومت به تر ډیره یوه مصلحتي او په جوړجاړي ولاړه کابینه ولري. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چه سری، او په زمین کې هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی او گویا قضایی ارگانو که دوسیه داری هغوی گویا معرفی سی، فقط دوی معرفی کول دوی لپاره ده چه هغه تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیب عبدالله سر ختمه او و دقل آنجه ختمه او و عبدالله پدی متقاید که او چه خپل اعلان نتیر سی چه همزان رئیس جمهور اعلان کرده او پا بل مقابل که دقل امتیازات خورو اقل امتیازات رو زده اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تیاد اکسپایر شوی چیری، یو تیاد اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو تیاد اشخاص افراد چی پا محاکمی که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا، دی فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پیکشته دی، او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا، نابکار چیره تا، او پزمین که مفسد چیره تا، او حق دوسیدار چیره تا با هیس کل رای مرنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیوی دی او دین اروس هم معرفی کیگی، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او په محل کې د نفوذ والا د نفوذ خواندان معرفي کیږي. دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانیه کې دا ویلی او تعهد ملت ته کړی. نو پروفیشنل کابینه به دا وری نه فقط یو سیاسی و مصلحتي کابینه وي. د دې لپاره چې دغه کابینه پروفیشنل سي، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغه ټول بار دی پارلمان د غړو په غاړه چولې ده چې دوی د غټ مسئولیت بار په غاړه واخلي، او دوی نه گویا اغه خلک چې واقعا د وزارت لیاقت نه لري هغوی تیر نشي.
دوی به له پارلمان نه رای واخلي؟
دوی دی ملت دی دی استازو نه په پارلمان کې رای نشي اخیستی، په دې هغه استازی په دې پوهېږي چې چا ته رای ورکي.
دا سیاسي چارو شنونکي مته ولا خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رډيو مرکه اوریدا.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د جون د میاشتې څلورم او د جوزا بین لسمه د تاوتریخوالي د ماسوم قرباني ماشومانو نړیواله ورسته. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته خونړي و. نور حال د فیروزی عزیزی څخه په دې رپورت کې اورو.
شبخانی تتلیلی و اچغل تاله کید وضعیت به خراب و خفزان پیسای نیم بیوش شسایم.
سکینه پینزل اسکل نده داوی یو نیم کال وړاندې په پکتیا ولایت کې په خپ یو انتحاري حمله کې زوب لسوه او اوس معلوله ده.
په خمه خوښید ایس په خپ باندې سینه په ګم کګه کګه زمې په خپ کته کې خدای نه سم په منځ کې باندې په درم سم کومه ته تاسو نه سم تل مدرسې ته پلان په دغه کال سره نه سم تل.
سکینه دوی له دغه پیښې وروسته کابل ته راکړه سول. دا اوس خپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سو یو په یو کام کې له کمزوري اقتصادي حالت سره ژوند کوي. سکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قربانی سویو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو لولوري د سکینې په شان له جګړو قربانی سویو ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اگست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو نام نه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د منځنې په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې شمانو ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1500 ملکی وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض سوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤولو وسله والو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان وړاندې په خبرونه کې په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو د وضعیت په اړه تازه حل لرو. خو تر هغې مخکې یوه بله نړیواله مسله د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم په امریکا کې په درېیمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس ډیریک چاوین یې په غاړه او ملا زنګونی خیبو. د دې تور پوستی وژنې په امریکا کې پراخ لاریون نوې اعتراضونه راپورته کړي. صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن شوي توماس لین، جی کونګ او تو تاو نومیږي. د مینیسوتا ایالت د میناپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تېره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم وو. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر وو په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. زموږ هیواد دا څو ورځې ډېرې سختې حالت تېروي، خو دا وخت به هم تېر شي. زما هیله دا ده چې په سړکونو کې د تاوتریخوالي پر ځای موږ داسې سوله ییز لاریون وګورو چې د جورج فلوید درناوی پکې رعایت شي او په دې ټینګار وشي چې د هغه له قاتلینو پوښتنه وشي.
For accountability for his murder.
دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم لندن ته زو د واکسین نړیواله سرمشري زنن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې کې به د کرونا وایروس پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت په نورو لارو چارو د بسپنې او تمویل خبرې وشي. په اړه یې احمد تکل جزئیات لري.
د واکسین نړیواله اتحادیه گاوی چې دا سرمشري ځای رابللې، غواړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو او له دې کبله د روغتیا په برخه کې د نورو ځنډیدلو پروګرامونو د تمویل لپاره 1.4 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړي. دا اتحادیه هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړیدونکي واکسین د تولید پروسه چټکه کړي، مخ پر ودې هیوادونو ته یې د رسېدو ملاتړ وکړي او د نړۍ ټولو وګړو ته یې لاسرسی یقیني کړي. گاوی او همکارې ټولنې همداراز غواړي چې د شری او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو په څیر د کورونا وایرس پر وړاندې هم د ماشومانو د عادي معافیت د پروګرامونو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا د وبا خپرېدو په یو شمېر مخ پر ودې هیوادونو کې د ماشومانو د معافیت پروګرامونه له خنډ سره مخامخ کړي او د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته دا سازمان تمه لري چې له مالي پلوه به له ستونزو سره مخامخ شي. کووید 19 تر اوسه په ټوله نړۍ کې 390,000 کسان وژلي او له 6.5 میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي، خو اټکل کېږي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو اصلي شمېر تر رسمي شمیرو زیات دی. په اروپا او د لرې ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې چې حکومتونو یې د دې وبا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کړي دي، د دې ناروغۍ نوي موارد او د مړینو شمیره هم په کمېدو ده. خو لاتین امریکا اوس د کرونا وایرس په محور بدله شوې او په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې ورځنۍ چارې او کاروبار په تدریجي ډول د پیلېدو په حال کې دي، خو د دې ویروس د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس گبریسیوس ویلي دي چې دای د لاتین امریکا لپاره چې په ډیرو هیوادونو کې یې دا وبا د چټک سرایت په حال کې ده ډیر اندېښمن دی. په برازیل کې د پنجشنبې تر ورځې له 2.5 زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. دا هیواد له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو دوهم لوی شمیر لري چې له 15,00,000 اوړي. دا شمیر په متحدو ایالاتو کې د پنجشنبه په ورځ له 19,00,000 واوخت. اوس مهال د نړۍ ډېرې کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه هڅه کوي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین جوړ کړي او ځینې حتی د دې واکسین د ازموینې په لومړنیو پړاوونو کې دي. د روغتیایي چارو اکثر متخصصان په دې باور دي چې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین جوړول ښایي تر 2021 کال یا حتی تر هغه وروسته هم امکان ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان حتی دا خبر درای هم ورکړی چې امکان لري د دې ناروغۍ پر ضد واکسین هیڅ کله جوړ نشي او ښایي دا وبا همداسې دوام وکړي. خو د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د واکسین د نړیوالې مجازي سرمشریزې کوربه دی، د پنجشنبې په ورځ د غونډې په درشل کې د نړیوالو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د نوي څپرکې د پیل لپاره غږ وکړ. ښاغلی جانسن وویل هیله من دی چې د واکسین سرمشریزه به بشریت د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی کړي. تمه ده چې د واکسین په نړیواله سرمشریزه کې د نړۍ 50 هیوادونه او همداراز د بل ګیټس په څیر کسان چې خیریه فعالیتونه لري ګډون وکړي او د واکسین نړیوال اتحاد یا گاوی ته چنده راټوله کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، اوس هم یو بل رپورت. د امریکا متحده ایالات یو له هغه هیوادونو دی بلکې یوازینی هیواد دی چې د مړینو شمیر پکې تر نورو هیوادونو زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې هم تر 1,900,000 اوختي. کرونا وایرس له لویه سره په متحده ایالاتو کې عجیبه سرعت پریښي. ګارډن ورځپاڼه لیکي چې د کرونا له امله موږکان خپلې غوښې خوري. په دې اړه نور د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د 3 میاشتو په ترڅ کې د ورپام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څنګه پیدا کوي نو خپل بچی خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلی دي چې په هغو ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبارو موږکان به زیات وو او په هغه خصي ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترڅ کې نیویارک ته اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچی او د نورو موږکانو غوښې خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا CBS تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیریدم، هلته مې شاوخوا 1.5 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یوه خوراکي شي راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویری شي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول او ډیر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک وو. د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو تشتي له هغوی سره د احتیاط کوي چې بې ځایه ونشیندل شي، کنه موشکان به یرغل پرې وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دی. فرشته جلال زئی سټوډیو کې ده. یو ار بی اتری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکی اورو.
در پای اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د رامنځته کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له طالبانو او د افغانستان له حکومته غواړي چې ښځې د افغانستان د سولې د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبریو کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ګروپونو کې شامل کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح وایي د افغانستان خلک دي د کورونا ویروس بابې زنه غني او دا جدي خطر دی. امرالله صالح ویلي د کورنۍ او د دفتر ترنیمایي زیات کړي په کورونا ویروس اخته شوې دي. په افغانستان کې د سینما او تیاتر پیژندل سوی هنرمند حشمت پناهي په کورونا ویروس مړ سوی وو او نن خاورو ته وسپارل سو. د حشمت پناهي زوی د ازادي راډیو ته ویلي دي چې پلار یې له څه مودې راهیسې د کورونا په ویروس اخته شوی و. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لورې د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرار وې. نن به د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي لو اصل امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل سوی و د مراسمو لومړی غونډه جوړه سي. په هانګکانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب سو. د دې قانون پر اساس به په هانګکانګ کې په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکي زده کوي او که چیرې څوک سپکاوی وکړي ملي سرود ته په 3 کاله زندان محکومېدلی او په نږدې 6,000 امریکایي ډالر جریمه باندې جریمه کېدلی سي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا ویلي چې غواړي 1.4 میلیارد ډالر د کورونا ویروس ضد واکسین د جوړولو او د نورو معافیتي پروګرامونو د تمویل لپاره راغونډ کړي چې د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله په ټپه درېدلی دي.
سمغه غلازادي راډیو ناوړي دوستانو اوس مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه همدارنګ کور کلی پروګرامونو ته وړاندې کو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
د پرادا ولایت څخه زنګ وم جنان دي هغه شهیدانو مایوبینو هغه شهیدان چې سوی د ملکیان سره جان څه څه معنا نه فقاری چې کوم ځای نه فقاری چې دغه پیسې ولې نه ورکه چیرې ولې دون زنګ پکې کوي ولې کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي کله بل شي وایي کله یو شي وایي دا خلک د سره جان زغلي و دا زغلي دری په دره سره ملته کورونا د دلته سره من کرنټین دی دلته چې شي دی او پلان د وبستان د سره بیا را کام تا او راځي چې پکې سم جوړ شي نو دغه چاره ورته وکړي ما د که دولت ته چرواب څنګه درخواست دی رئیس جمهور سره چې هغه خلک کار وکړي وروره په هغه باندې ځغ وکړي دا خلک دل کار کوي کارو ته مخې دی چې هغه باندې بل باندې ورته دی سلام علیکم خدا عمر سم
هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دا زموږ د نظامي شهیدانو حق او حقوق دا رئیس صاحب زموږ ته یو ځل داخله ته دا خو ته چې دغه بیان خوښه وکړي دا وایي یو نفر دی دا مور د تنا دی دا وایي یو نفر ته نه ورکول کېږي موږ ته نه ورکول کېږي دا خو نو بل څوک نه لري نو دا ولې نظامي شهیدان سره داسې وایي چې دا خو زموږ موږ ته ورکړي او دی او هغه کوکو کوکې دی خو دی من کې داسې بد حالات یو خو کرونا ده بل در بجرې ده بل څه نه ده ازادي راډیو ته یو ځان منه مسره مسره
سلام د شبکې بالکل
لطفا تاسو وزارت مخابرات ته پوښتنه وکړئ، معلومات وکړئ. د شبکې د اصل دولت دی، اداره یې نو چې کیږي، ولې سقوط کوي، ولې بیکار دي، هر دومره پریشان دي. ماته یو فرش چې دا خبرې به تاسو راډیو ازادي ته کوئ، بله واسطه نشته غیر د اول سلا چې مراجعې ته ورسوئ او خلک ته خبر کړي د مشکل حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي. خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی، بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایرس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې کې غږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي، وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کېدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوک دوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوګې دومره مجبوره کړي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایرس خطر هم ومني، له کوره راووزي، کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګاته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
ته څه کې دلته؟
خیرات ټولې
د ماشوم ورځ پاکله پیږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تاته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
دا غنن چې دوی پیدا کیږي، ها به دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکې ته خدای زوی ورکړي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی، موږ په دغه سر مونږ خلاصیږي.
دا باندې مثلا خبرم چې دوی کال په کال باندې سالګري نسي، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي؟
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلې ولاک پوهیدلې.
که څنګه که پوهیدلې خپل ماشومانو ته دا ورځ مانځله؟
ولې نه، کولی سم زه چې دا خپل ماشومانو سره یو ځای بوزم او کولی سم زه ته جوړ کالي مثلا لباس یو شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره امدار کړم ورته.
د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د امانات او د صندوق د مدني مشارکت مسول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی تحقیق دخی چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمیر ماشومان له ناخوالو سره مخ دي.
لبد مرغه باید وایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه شونځي شمیر چې هغه ترجنګي بدونه لاندې راغلي دي درې برابر سوی، په دې معنی چې د اتش په د شونځي څخه و یو سلو دوه نوي شونځي ته ورڅوی دی. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه په ټول افغانستان کې، یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات شونځي تړل شوی دی. د 500 زره څخه زیات ماشومان د شونځي د زده کړې څخه محروم شوی دی او خپل د زده کړې حق یې چې دوی حق دی هغه یې د لاسه ورکړی. دا 1500 ماشومان پر هغه ماشومانو باندې چې 3.1 میلیونه ماشومان چې پخوا و ښوونځي ته لاسرسی نه درلود په هغو باندې ور اضافه کېږي. د جګړې پر ټولو خواوو باندې موږ غږ کوو چې دوی باید پر ښوونځیو باندې حملې ودروي. دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپلو نظامي اهدافو موخه ونه ګرځوي. د روغتیا په برخه کې باید ووایم چې هلته ماشومان ډېر ستونزې لري. په افغانستان کې 6000 ماشومان یوازې
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د مشارکت د مسؤل په وینا ماشوم هغه څوک دی چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې نمانځل په رواني لحاظ په هغوی ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اکله معلومات کم دي.
کته سو دا غسیمو کې چې زه پکې اوسېږم زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډېر ولسونه پکې اوسېږي د ماشوم ورځ څوک نه پیژني. حتی د مور ورځ څوک نه پیژني. د ښځې ورځ څوک نه پیژني. ماشوم خو لا څه کوي؟ د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده کنه د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي. خو که دغه ورځ د ماشوم د اکونو د ماشوم د پالنې د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په مخ کې عامه شي دا خو د ډېرې خوشحالۍ خبره ده. په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. هغه ماشوم چې سړی په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي ده ته خوږه ژبه لاره ښیي ده ته په ښوونځي ته د تګ ارزښت او بیا یې دغې خواته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ د چایر شوي نه یئ تاسو راتلونکي نسلونه یئ تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ. که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري.
یولس کلنه سهراناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ د ماشوم ورځ ورته نمانځي. نوموړی په هکله وایي
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت د روزه کودک ته
د چه درته وخت د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکه زما پلار هم کالی راوړي کتابچې راکه زما مور قلم ورکه.
یعنی د ماشوم ورځ یې درته ولمانځله؟ ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې؟
زم ډېره خوشحاله یم. دغه وطنان که خوشحاله شي زم خوشحاله یم.
د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ جګړې او په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د دې لامل شوی چې ماشومان له ګواښ سره مخ شي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې مو د ماشومانو اوسنی حالت ورنه پوښتلی. ورته غوږ شئ.
پایل کې د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان خوږو ماشومانو ته چې ډیری یې د خپل حقونو څخه خبر نه لري او ډیری داسې نه پوهېږي چې د ماشوم د ورځې په مناسبت د ماشومانو حق شته او هغه آسیب پذیره ګروپونه چې هره ورځ ځورېږي دوی ته زه دغه ورځ مبارکي وایم. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو دغه ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې لا هم په افغانستان کې ډېر زیانمنونکي ګروپونه د ماشومانو دي. د ماشومانو د بشري نقض پېښې دي. ماشومان په هره ساحه کې د خپل حقونو څخه بې خبره دي. هغه حقونه چې کورنۍ باید دوی ته ورکړي او هغه حقونه چې باید دولت او چارواکي ورکړي او هغه حقونه چې دوی په اجتماع کې په نورو باندې لري متاسفانه هغه تر پښتنې او تیری لاندې راغلي دي. تر ډېره خپل حقونو نه بهرمند نه دي. لا تر اوسه هم جګړې په دوران کې هم وروسته د جګړې نه او په دې اوسني ماشومان د خپلو حقونو نه محرومه دي او تر ډېره د دې حقونه نه رعایت کېږي. افغانستان کې دا اوس هم په درانه او شاقه کارونو باندې بوخت دي.
مخکې له دې نه چې د کورونا له وجې نه د زده کوونکو په مخ باندې ښوونځي وتړل سي نو د یونیسف د ارقامو له مخې نه داسې ویل کېدل چې د 1500 په خوشا کې زده کوونکي له مکتب څخه بې برخې دي. یعنی دوی نسي کوي ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا
ټول شاګردانو په مخ باندې د خوانځیو دروازې تړل سوي دي. دا به د دوی په راتلونکي باندې او په اوس باندې څومره منفي اثر وکړي؟
تعلیم و تربیه نشتوالی یا مکتبونه تړل شوي یا سوځول شوي یا د تهدید سره مخامخ یا په جنګي سیمو کې موقعیت لري، منصفانه دا چې د ښوونې او روزنې زده کړه د ماشومانو حق دی او په عین زمان کې د ماشومانو اجتماعي مسؤلیت او ماشومانو کار هم اهمیت لري، دواړو ته باید توجه وشي. ولې په رواني لحاظ په ماشومانو باندې دا دوه تاثیر لري؟ زما په اند باندې چې یو خو دوی کله چې هغه نصاب نشي پوره کولی، مثلا یو کال د ماشومانو سوځي، بیرته بیا هماغه صنف نه تکرارېږي، نه هماغه صنف دوی ته نشي دایرېدی، دا یوه ستونزه ده. او په رواني لحاظ باندې په ماشومانو بد تاثیر کوي، په داسې هر نوی ماشوم په داسې مکتبونو رخصتېدل جوخت دی، عمل د میاشتې چې باید مکتبونه شروع شوي وای د هغې د تعلیمي کال په پیل کې و، هر یا شاګرد علاقه لري چې د نوی ملګری پیدا کړي، خاصه توګه ماشومان هغه چې د اولو په ابتدایي دورو کې دي او هغه تیر ملګري وګوري او بیا په یو امنه فضا کې مثلا دوی ښوونځي ته لاړ شي، په عین زمان کې دا کار ډېر اوږده کېږي. دا اوس هم په دوی باندې تو کم درې میاشتو شاوخوا رواني فشارونه دي، مثلا دوی پوهېږي چې ممکن موږ د یو صنف د لاسه ورکړو، کال ته بیا
وروستۍ پوښتنه غواړم داسې مطرح کړم چې اوس خو د کرونا وایروس دغه جنجالونه راوستلي دي چې ټول خلک یې په کورو کې بند کړي دي، دوی نسي کوی چې بیرون راووزي. په دغسې یو حالت کې د ماشوم ورځ که په کور کې ماشومانو ته ونمانځل سي، هغه کوم څه امکانات چې کورنۍ په واک کې لري له هماغو سره په رواني لحاظ به څومره په دوی باندې ښه اثر وکړي؟
کورنۍ ته په کار دی چې هغه دغه ورځ خپلو ماشومانو ته وښيي او دا ورځ ووایي چې قرنطین نه وایي، ممکن د تاسو د نن چې نړیواله ورځ د ماشوم د حق ممکن غونډې وایي په د باندې په مثلا چارواکو یا په ځینې نادولتي یا نهادونو کې، ولې په ټولنیزو شبکو کې د دوی د ورځې په اړه باندې مبارکۍ خلک لیکي، یا مثلا ځینې هغه مادې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې دولت او مثلا چارواکي ورته متوجه کوي هغه لیکي. ولې والدین کولی شي چې دوی د هغه اساسي حقونه دي چې په کور کې د دوی سره تاوتریخوالی ونی کي، په دوی باندې مثلا درانه او شاقه کارونه ونی کي، هغه د مختلفو انواعو تاوتریخوالی ښکار نه کي. دغه هغه څه دي چې د کرونا د ویرې او د تهدید سره سم ماشومانو ته شخصیت وربخي، ماشومان پوهېږي چې موږ هم د ځینې حقونو څښتنان یو، کورنۍ کولی شي د قرنطین په دوران کې حداقل د ماشوم ورځې د هغې مبارکي دوی ته ووایي، او همدارنګه هغه کړه وړه چې د ماشومانو استعدادونه او د ماشومانو هغه د فکري ذهني رشد او استعداد ته صدمه رسوي هغې نه ډډه وکړي. بل
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا زدی رادیو قدر مناوری دن کو پا سلامون مو دا کور کلیه وی بلیخ پرونی تا هر کلی کوا. آیا تاسی دیتا پام کرده چه ماشومان ما پا کور که کم فیلمونه گوری؟ دا زینو جنگی و شتناک فیلمونه کتل ماشومانو تا کم مشکلات را ولاده وی؟ او پا دی برخه که دا کورنه و مسئولیت دا ماشومانو پورانده چکی دلشی؟ نن هم دا موضوع سیدو. دا دی موضوع درست پرولو پخاطر دا راپورتر سنگ دیو تولن پوسر مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسې را بولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو، نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اورېدل او لیدل هم شامل دي، چې فلم، سریالونه او هغه برنامې چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کېږي شامل دي، چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلی. په دې اړه د کونړ ولایت اوسېدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شم چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي، یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کېږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي، که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي، چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پېښې کوي، چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په بل ورځ باندې یو حادثه داسې جوړه شوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکی فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګانی دی او مرچل د درې د کچې د دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان او زوی د الماری سره د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د انتن لینی دا په غاړه کې بنسوي. د مشمن دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوبه کوي دسی، هغه چې کله بس سای خطلې دا مشمن غلی به شپخانی تر سوالې دا د نتیجې و د فلمونو او د بیجای فلم
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نه شي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی.
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم زه خو ماشوم ته نشم ویلی چې زه ته بلې کوټې ته لاړ شه. هغوی راسره داسې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې د مکتبونه بند شوي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړی ده، د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشي، نو د هغه تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل. اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم، پرېږده ماشومان هم پکې ساتي، را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي، چا سره پنکشي، یو ځان باندې د اسمان نومې خي، بل ځان باندې تغرول نومې خي، یو بل سره جنگونه کوي، نو دوی هم دا اوس په جنگ باندې مخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوموړی وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو، فلم ګورم. زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونو کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایي دا مونږ ګورم، زه د دې خاطره ګورم سالونه پکې تېري. بریانی فلمونه وګورم لږ ډېره ډارېږم، بیا چې ډېر وحشتناک وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم، شپې وی ګورم ډارې نور رسین ډار. د فلمونو مې ډېر شیان زده کړي، لکه جنگ، لکه پیر ہے، لکه دوستانه نه مې شمشیر بازی زده کړي، لکه چقر، چقر کې چې هغه دز چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړي دي.
دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبره دی اصلاحي برنامګان یم په موږ لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزي پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنه ته ډېر ښه نه دي. په هغه سره موږ اعتراض کړی ده، انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسانه و تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګانو دلته ویشته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. موږ اعتراض کلی کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومه شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم. مخصوص اول ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي.
په ډېر خوشاله ست چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه کورنۍ کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یوه لویه معضلت دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینی لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خوشحالي سره چې په تلویزیون کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشي چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې په کې کاکا ښکاري، دې مسایلو ته د دوی توجه ډېره زیاته شوې ده چې دا زما د تلویزیون لپاره یو ډېر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه
مننه کو. مخصوص دا د ماشومان او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې، مخصوصا د زلمیان په وجود کې، کومه انرژي راټولېږي او دا انرژي بېرته باید په مصرف ورسېږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي، چې د مصرف زمینه نه وي، نو د په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوقالعاده طغیان رسید. نو همدغه فلمونه دي چې د دوی ذهنیت وهلو ته، خشونت ته، توغوالي ته او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي او په شکل د اشکالو دوی غواړي د خپل
اوس کورنیو دنده څه ده په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالونو ته هم زمینه مساعده ده چې په تلویزیونونو باندې خپرېږي یا فلمونه دي، هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپل مصروف نکو، نه په آنلاین کېږي، نه په تلویزیون کېږي او نه هم که دوی په خپل اختیار کېږي، دوی د ژوند سمه لار پیدا کولی. کورنۍ دو لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت د خپلو ماشومانو سره تیر کړي، دا به څه فکر کوم چې یوه ډېره مناسبه او د حل لارې یو وسیله.
مخصوص یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدو نه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه هم شته او تلویزیون هم شته او په تلویزیون کې ټول بد شیان نه شته. زه فکر کوم چې په تلویزیون کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالو اولادونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حداقل دو سره کښېني د همدغه سریالونو هغه ابعاد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت چې دا یو اړینه
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیستی او امید لرم چې زما هیواد هم د نړۍ د هیوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي او که چیرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینې وسیلې دي چې هغه ډرامې دي. که دا شی موږ ونه کړو فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت د یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدا کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخسف. داوت دیوانی د کور کلی خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.